ازادي رادیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. نن د سه‌شنبه ورځ ده، د سرطان ولسم نیټه ده، د 1398 هجری لمریز کال، د نن ورځ د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې د دوهم سره برابر ده. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه مو خبری خبرونه ده، خبرونه او رپورټونه په دې خبرونه کې خبرو. د مازیګر څلور بجې دي. اول د ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه له نوریاس نوریز خواوري.
په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په قطر کې راتلونکي بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د جنوبی کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه، د هیوادونو ترمنځ د دښمنۍ لپاره پای وبلله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وای په قطر کې د راتلونکو بین الافغاني خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوي او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وکړه.
ما د جزئیات ای نشست او آماده یا نیستیم. افراد و اشخاص هم که دعوت شدن طبعا از آدرس های شخصی و از اکتفای شخصی شان میرن اشتراک میکنن در این بحث. ما از اشتراک کننده آگاهی هم نداریم.
تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس ای پوتزل ویلي و چې په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. ټاکل شوی د جرمني او قطر په کوربتوب دغه خبرې د راتلونکي یکشنبې او دوشنبې په ورځو په قطر کې ترسره شي. په هغې اعلامیه کې چې د ښاغلي پوتزل لخوا نن خپره شوې، دا واضح شوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته د ریسټینګار کړی او ویلي دي چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه، بلکې د عادي افغانانو په توګه خبرې کوي. په قطر کې مخکې دا ډول یوه پلان شوې غونډه د ګډونوالو د زیات شمېر او د غراز د استازولۍ له امله لغوه شوې وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د یوناما لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یاماموت وویل په ملکي میشتو سیمو کې د چاولیدونکو موادو کارول د افغانستان عامو خلکو ته په لویه کچه د زیان اوښتو سبب کیږي او دی د دغو ویرونکو کړنو د عاجل پای ته رسېدا غوښتنه کوي. په کابل کې د تېرې ورځې په کې چې د افغانستان د دفاع وزارت په لوجستیک ریاست وشو، د ټپیانو په ډله کې شاوخوا 50 دی یو خونځي زده کوونکي دي. افغان چارواکو د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه ضد نقیضې څرګندونې کړې دي. د افغانستان د لوی عامې روغتیا وزارت د ټپیانو شمېر 115 تنه ښودلی. دفاع وزارت د ملي اردو د څلورو سرتیرو د وژل کېدو او دغه راز د کورنیو چارو وزارت د ځانګړو ځواکونو د 2 تنو د وژل کېدو خبره کړې او دغه راز د عامې روغتیا وزارت هم ویلي چې په دې برید کې 15 ملکي وګړي وژل شوي دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي په کابل کې د خپل یو قاضي د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د امنیت قمندانې ویان حکمت الله دورانی نن ازادي راډیو ته وویل قاضي فهیم الله فدایي چې د میدان وردګو ولایت په محکمه کې د قاضي په توګه دنده ترسره کوله، تېره ورځ ناوخته په کابل کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو.
تېره ورځ کله چې د کور نروزي د ماشومانو سره یو ځای نامعلومه وسلوالو د باغ داود سیمه کې وژلی. د کابل 15 ناحیې مربوط رځي د باغ داود سیمه کې.
تر اوسه چا کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوې اندازې د زیاتو یورانیمو د غني کولو اعلان وکړ، د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. ترامپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې د خبر اعلان د دې پوښتنې په ځواب کې چې ایران ته څه پیغام لري وویل ایران په دې پوهیږي چې څه کوي او زیاته کړه دا هیواد له اور سره لوبې کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ ادارې پرون د تهران هغه ادا تایید کړه چې وایي په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ ټاکل شوي هدا اوښتې ده. د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ ورستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې تر سره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله. مون جین دغه څرګندونې نن د خپلې کابینې غونډې ته وکړې او وویل چې د ټرمپ کیم کتنه دا معنی لري چې دواړو هیوادونو د دښمنۍ اړیکو د پای ته رسولو او د سولې د یو نوي پړاو د پیلولو اعلان کړی دی. ډونالډ ترمپ او کیم جون اون د جون په 10مه پر دې پوله سره وکتل. اوکراین وایي 213 د اوکراین په ختیځ کې له روس پلاوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت نن وویل بیلتون پالو په تیرو 24 ساعتونو کې 25 ځلې له اوربند څخه سرغړونه کړې او د مینسک د سولې د موافقې خلاف یې په لسګونو د توپ ګولۍ ایښتې دي. پوځ دغه راز ویلي چې په متقابلو ډزو کې 3 بیلتون غوښتونکي وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسی ده ازادی رادیو خبرونه اروی په دې خبرونه کې به وروسته واوري چې د افغانستان د حکومت ویندویان په قطر کې د را رواني غونډې په اړه څه وایي. ټاکل شوې ده چې د یک شنبه او دوشنبه په ورځو د افغانستان څخه د سیاستوالو یو ډله دوه ته ولاړ سي او هلته د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره وګوري. خوایا حکومت به په دې ډله کې وي او که به نه وي ولې؟ په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو. په دې خبرونه کې مو په کابل کې د پرونی حمله د قربانیانو او د هغوی د کورنیو سره مو خبرې کړې دي. په دغه شونځي کې یو زده کوونکی چې پرون د حمله په وخت هلته و ازادي راډیو ته وایي
دلته زناستم کنه په دریم چوکي کې چې چارو سره زموږ استاد باندې شته الکای پنځوس.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په دغه حمله کې چې پرون په کابل کې وسو یو 15 شونځي زده کوونکي زخمیان شوي او یو شمیر نور وژل شوي چې شمیرې زید نقیز دي. خو په دغه حمله کې د ماشومي وژل شوي زده کوونکي مور وایي
هیڅ سره خود نه فهمیدم خو نن تکلیف اعصاب هم دارم هله باندې ستونه اداري کلان کړي مشال
په دې خبرونه کې به تاسو ته سپورتي خبرونه وړاندې کوو او دوه اونیز پروګرامونه لرو چې یو د ښځو پروګرام دی او یو کومیډي پروګرام د ګوډی اچار. د خبرونی اول رپورت مو په دوحه کې د رواني پلان شوی غونډې په اړه دی. ټاکل شوی چې لکه څنګه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر اعلان کړی، ټاکل شوی چې د راتلونکي یک شنبه او دوشنبه په ورځو په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وي چې په هغه کې به د طالبانو سیاسي استازي له افغانستانه د یو ورغلي پلاوي سره ګوري. د خلیلزاد په ټویټ کې د خبرو ته بین الافغانی خبري ویل شوی. د دغو خبرو کوربه به خلیلزاد وی او همداراز د جرمني او د قطر حکومتونو به دغو خبرو قربانه وي. په دې کې چې آیا د افغانستان د حکومت استازي رسمان په دغو خبرو کې ګډون کوي کیا؟ اسما همکار رحمت الله افغان ارک ته زنګ وهلی و. افغان صاحب تاسو څه وایئ؟
بله فرشته جان، یو مطبوعاتي غونډه و چې موږ همکاران هم ورغلي وو. په داس حال کې چې دراتونکې اونۍ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د قطر او آلمان په قربتو بین الافغانی ناسته جوړیږي. افغان حکومت وایي له دوی سره د دې ناستې جزئیات نه دي شریک شوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن په خبري ناسته کې هله وښوده چې دغه ناسته او د نړیوالې ټولنې هیلې ځلې لامل سي تر څو د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغانی خبرې اترې پیل شي. هغه وایي موږ د دې ناستې د جزئیاتو په اړه معلومات نه لرو. کوم افراد او اشخاص چې دې ناستې ته دعوت سوي ته باندې شخصي ادرسونو او اشخاصو په توګه برخه اخلي موږ د برخې اخیستونکو په اړه هم معلومات نه لرو. خو موږ لپاره مهمه ده چې د افغانستان د سولې د پروسې مالکیت د افغانانو په لاس کې وي. که څه هم ښاغلي صدیقي د دې ناستې د هدف او د ګډونوالو په اړه معلومات ښکاره نه کړل، خو د راپورونو په اساس چې په دې ناسته کې نږدې 60 کسان برخه اخلي او د غونډې اجنډا به د ناستې په لومړۍ ورځ ټاکل کیږي. ښاغلي صدیقي دا هم ونه ویل چې په دې ناسته کې د حکومت استازي برخه اخلي او کنه، خو له دې وړاندې د سولې د شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته ویلي وو چې که د حکومت استازي په دې ناسته کې برخه اخلي نو باید د حکومت استازو په توګه برخه واخلي نه د اشخاصو په توګه. دا ناسته چې ټاکل سوې ده په قطر کې ترسره سي، د بریک هاف بنسټ لخوا تنظیم سوې او د کوربتوب چارې د جرمني او قطر په غاړه دي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړی استازي مارکس پوت زلوای په قطر کې بین الافغاني خبرې به په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په هغه اعلامیه کې چې د ښاغلي پوت زل لخوا نن خپره سوې دا واضح سوي چې په دې خبرو کې ټول ګډونوال به په انفرادي او مساویانه توګه برخه اخلي. طالبانو هم له دې مخکې د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو په اړه تل په ورته دریځ ټینګار کړی و چې له افغان چارواکو سره د حکومت د استازو په توګه نه بلکې دا د افغانانو په توګه خبرې کوي. خو د نړیوالو اړیکو کارپوه سید خالد سادات بیا وایي چې د دې ناستې په اړه له افغان حکومت سره همغږي نه کول بعد دې غونډې په پایلو ناوړه اغیز ولري.
که دوی د بین الافغاني مذاکراتو خبره کوي، بین الافغاني مذاکرات به مستقیما د افغان حکومت سره پیل شي. که دوی د افغان حکومت سره د منحص افغانانو کښېني او نه د حکومت ضروري، بالاخره دغه تضمین هېڅ وجود نه لري چې دغه د ټولې مسلې څوک تطبیقي څنګه تطبیق کړي او نوعیت دې څنګه وسي. یعنې د سولې دغه توافقنامه بالاخره په دې ځای کې نتیجه نه شي حاصلولی، او د سولې توافقنامه باید د یو نظام سره وشي، د یو حکومت سره وشي. که چېرته افغان حکومت ته طالبان منحص ته حکومت نه قایلېږي، دا په دې معنا باندې چې د سولې توافقنامې لپاره دوی حاضر نه دي.
له دې وړاندې هم په قطر کې دا ډول یو پلان شوې غونډه ظاهراً د ګډونوالو د زیات شمیر له امله لغوه سوه. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرې مخته وړي، پرون په یو ټویټري پیغام کې د دې خبرو هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دغه خبرې د افغان سولې د پرمختګ لپاره یو مهم ګام دی. بلې فرشته جانې، دغه مطبوعاتي غونډه و چې موږ همکاران هم ورغلي او موږ نه راپور چمتو کړی وو.
مننه افغان صاحب. اوریدونکو، د افغانستان د جمهور رئیس نوی ټاکل سوی ویندوی صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې د افغانستان حکومت به استازي په دوحه کې را روانې غونډې ته نه ورستوي، اولې به یې نه ورستوي خبرې کړې وي. دغه خبرې تاسو زموږ پر پاڼه باندې لوستلی سئ، د دې خبرې غونډې نور جزئیات د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی azadiradio.com.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو پرون په کابل کې د پل محمود خان په سیمه کې له چاودنې وروسته بیا د وسلوایل نشې څخه خبر شو. اوس مو په خبرونه کې مخکې واورېدل چې د افغانستان د حکومت بیلابیلې ادارې په دې اړه ضد نقیص ارقام ورکوي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت یو ځای ویلي دي چې په پرونۍ چاودنه او وسلواله حمله کې چې یو ښوونځي ته نږدې سوې وه، یو 50 زده کوونکي زخمیان سوي وو او په دغه زده کوونکو کې یو شمېر کسان مړه سوي هم دي. د ازادي راډیو خبریالي ناجیه ساپری د یوې ماشومې چې اتکلنه وه او پرون په حمله کې ووژل سوه، د کورنۍ د غړو سره یې خبرې کړې دي. دغه ځانګړی رپورټ یې برابر کړی چې د دې وژل سوې ماشومې د پلار په خبرو پیلېږي.
دغه کورنۍ د خپلې اتکلنې لور فیروزې د وژل کېدو لپاره اوښکې تویوي. هغه د عزیر ښوونځي د دویم ټولګي زده کوونکې وه چې د دوشنبې په سهار د کابل ښار د پل محمود خان په سیمه کې د یو موټر بم چاودنې ښکار شوه. فیروزه له ګڼو ارمانونو سره د دوشنبه په ورځ ښوونځي ته تللې وه، خو له څو ساعتونو وروسته یې مړی په کور ننوتو. د فیروزې پلار حبیب وایي کله چې د لور احوال ورته راغی، ورځ ورباندې تیاره شوه او نور په ځان پوه نه شو.
نو بچه بود که با ما زنگ آمد بیا که در داخل مکتب و شکایت انفجار شد.
وقتی که آم خیلی هفتیده بود از شماکاش خون آمده بود از بیدیگا کسی خون آمده بود.
ده هغه پلارویل د لور تر ټولو غټ ارمان دا و چې ډاکټر شي او خپل وطنوالو ته د خدمت جوګه شي. هغه هیلی چې پوره نشوي. د فیروزی مور پریګل چې د خپل لور عکس یې زړه ته جوخت نیولای وای د لور مړینه هغه ما تکړه.
هیڅ سره خود نه فهمیدم خو نن تکلیف اعصاب هم دارم. هیله باندې ستونه اداري کلان کدی مشال اید دغه کور شدم ما همی علی تر از مینا گوشه ای چی دف میگم خدا نه کده مام سرمان چیز نشه که خبر آمد که میگه لفیروزه
ده فیروزی کورنه د کابل خار په ششهی سیمه کې په یو کرایي کور کې اوسیږي. پلاری په نانوایی کې کار کوي. وای د خپل لور د تدفین د مراسمو لپاره پیسې په پور اخیستې دي. مروه د فیروزی ټولګیواله او خور ده. هغه لا هم په دې نه پوهیږي چې نور به فیروزه د لارې ملګری نه وي، خو مروې سره چانس یاري کړي چې په هغه ورځ ښوونځي ته نه وتللي.
مکتب نه رفته بودیم، بس خودش درس میخوان، سرتخته میخیست.
د فیروزی ښوونځی د دوشنبې د ورځې د موټر بم چاودنې سیرمه دی. د نن ورځې د ښوونځي فضا او د زده کوونکو د ترانو ځای ویرجن حالت نیولی. څوکۍ له زده کوونکو تشې دي، قلمونه او کتابچې پر ځمکه پراته دي. سدیه یوه ښوونکي ده، وایي زده کوونکو ته یې لیکل او لوستل ښودل چې چاودنه وشوه.
یعنی بسیار یک حالت وحشتناک بود، اما کی وحشت زده شده بود. شاگردا بسیار در اضطرار بودند، می ترسیدند و گریه می کردند.
د دې ښوونځي یو زده کوونکی رحمت وایي،
زه په دوم کلاس کې ما د ټیچر سره دلته زناسم کنه، زه په دریمه چوکی کې ټیچر سره زموږ استاد باندې چې الکه پنځو څومره نالکان زخمی شول.
د پوهنې وزارت وایي د کابل د پول محمود خان په سیمه کې د دفاع وزارت د لوجستیک پر مرکز په ډلیزه حمله کې 50 زده کوونکي ټپیان شوي دي. د امیروختیا وزارت په وینا په دې حمله کې 15 ملکیان وژل شوي او 115 نور ټپیان شوي دي. طالبانو پرون د دې حمله مسولیت ومنه او ویل چې هدف یې د افغانستان د دفاع وزارت د لوجستیک یوه برخه وه.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه تاسو ته ماښام تر وو بجو پورې ورېدلای سي. د ماښام تر وو بجو پورې د ازادي رادیو خبرونه تاسو نه یوازې د چيلي رادیو غانو ورېدلای سي، تاسو ک انټرنیټ لري په انټرنیټ باندې په اسانۍ پیدا کولای سي ورېدلای سي. د ازادي رادیو د پانی ادرس ته ازادي رادیو ټکی کا وسو زو تخار ته په تخار کې چارواکي ادعا کوي چې وستوالو طالبانو په دغه ولایت کې د کوچنیانو د پولیو د واکسین کمپاین بند کړی دی. د تخار ولایت د ماورای کوکچه ولسوالیو اوسیدونکو او چارواکي وایي چې کچيري دغه د پولیو کمپاین ته اجازه ورنه کړسي، د کوچنیانو د فلج یا د ګوزړن مرض به خپور سي. د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان په دې اړه چې ولې وسوال اجازه نه ورکوي چې کوچنیان ته د پولیو کمپاین ورسي، رپورت لري.
د تخار ولایت په مواره کوکچه ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی. د تخار ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین د دوبنی کمپاین پیل سره سم وسلوالو طالبانو د مواره کوکچه او د دې ولایت په ځینو نورو سیمو کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین مخه نیولې چې دا ګام د خلکو د اندېښنې وړ ګرځېدلی دی. د نوموړي ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احمد ولی راسخ په دې اړه آزادۍ رادیو ته وویل،
متاسفانه طالبانو په دلایل نامعلوم از تطبیق از
طالبانو د نامعلومه دلایلو له مخې تر خپل واک لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین مخه نیولې او زه پر دوی غږ کوم چې د روغتیا سکتور یو غیر پوځي او غیر سیاسي سکتور دی او هغه کوچنیان چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې ژوند کوي هغوی حق لري چې واکسین شي او تمه لرم چې طالبان کوچنیان له خپل حق څخه محروم نه کړي. نوموړی ټینګار کوي چې د ګوزن ضد واکسین ټیمونه چمتو دي او که چیرې دوی ته وسلوال طالبان د واکسین د پلي کولو اجازه ورکړي نو فوراً د دولت په نامه سیمو کې د واکسین کمپاین پلي کوي. د تخر د عامې روغتیا د رئیس په وینا چې له څو کالو راهیسې په دغه ولایت کې د ګوزن کومه مثبته پېښه نه ده ثبت شوې، خو که چېرې طالبان د دې کار مخه ونیسي نو ښایي په دې ولایت کې د ګوزن مثبته پېښه پیدا شي.
د دې کمپاین پلان داریم، برنامه داریم چې 3,50,000 طفل در ولایت تخار تحت
موږ په دوبني کمپاین کې د تخار ولایت په کچه په 3,50,000 کوچنیانو واکسین پلي کوو، او تر څنګ یې موږ 2,40,000 کوچنیانو ته د کولمو د چنجوی ضد د البندازول تابلیت ورکوو، ځکه د تخار د ځینو سیمو اوسیدونکي له صحي اوبو څخه برخمن نه دي. بلخوا د تخار ولی عبدالحق شفق هم د طالبانو له لورې د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګول مني او زیاتوي چې دوی خپلې هڅې پیل کړي تر څو د قومي مشرانو او د دیني عالمانو په منځګړیتوب دغه ستونزه هواره کړي. متاسفانه وسلوالو طالبانو د ماورۍ کوکچه ولسوالیو کې د خپل تر واک لاندې سیمو کې د واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی، او کوچنیان یې له خپل حق څخه بې برخې کړي دي، او یونیسف او زموږ لخوا هڅې جریان لري او تمه لرو چې دغه ستونزه حل شي. بلخوا ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د افغانستان په کچه د ګوزن ضد واکسین پر کمپاین بندیز لګولی دی، او دغه راز زیاتوي تر څو چې د دوی اندېښنو او پوښتنو ته د روغتیا نړیوال سازمان له لورې ځواب ورنه کړل شي نو د دوی بندیز به دوام ولري. خدای په ډاګه نه کړه چې څه ډول پوښتنې او اندېښنې لري. د نوموړي ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که چیرې د دیني عالمانو او د قومي مشرانو منځګړیتوب نتیجه ورنه کړي نو بله لاره دا ده چې باید د دې ولایت ټولې ناامنه سیمې او ولسوالۍ د طالبانو له وجود څخه پاکې شي تر څو په راتلونکي کې د دې ولایت ماشومان د ګوزن ضد واکسین څخه بې برخې پاتې نه شي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، تخار.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
په غزنی کې یو شمیر مدني فعالان او د غزنی اوسیدونکو دا کوي چې له کل رئیس چې د افغانستان جمهور رئیس غزنی ته تللی و او هلته یې د دوی سره ژمنه کړې وه چې د دوی ولایت به بیا ورغول سي او پراختیایي پروژې به ورته راسي، هیڅ عملي اقدام نه دی سوی. خو د غزنی والی ردوي د ازادي راډیو خبریال حبیب الله تاثیر له غزنی رپورټ لري.
په غزنی کې ځینې مدني فعالان او ځوانان شکایت لري چې له غزنی سره د ولسمشر کړي ژمنې نه دي عملي سوې. دوی وایي یا خو مرکزي دولت غزنی ته شا اړولې او یا یې هم محلي ادارې پوښتنه نه ده کړې.
زه توریالی نصری یم، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. زه همیشه عرب احمد پر دغه لار باندې لرم او غزنی ته ځم راځم. نو کله چې دغه لوی جنګ پیښ سو او تیر سو نو بیا ولسمشر ډېرې پیسې ومنلې، ډالرې ومنل. نو هغه چې کله موږ اوس وینو هېڅ تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
جزمه د امریه مو د بیا رغونې برخه کې هیڅ نه وخت موږ نه دلدلای. یو جماعت جو نوې جماعت ولو خ پراخولو ډېر خلک ځای ولو هغه ګټ کو بیرته به همداسې جوړ کی نور خو موږ هیڅ نه وخت نه دلدلای.
بل لور ته ځینې سیاسي کسان هم په دغه نظر دي چې له غزنی سره د شاوخوا 25 میلیون ډالر او ترڅنګ یو شمېر کړي ژمنې نه دي عملي سوي. د لوی افغانستان تحریک مشر جمیل وقار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د ملي یووالي حکومت چې د هیواد ټول ولایتونو سره کوم ژمنې کړې بېخې کمې عملي سوې دي.
کله چې ولسمشر غزنی ته سفر وکړ د ویل سي غزنی کې د پانګونې لپاره، د غزنی د جوړونې لپاره، بیا په ځانګړې توګه د ادارو د جوړونې لپاره، د حکومتي ادارو د دغه لپاره به 40 میلیونه ډالر ځانګړي کړي. متاسفانه هغه پیسې لا هم راغلي نه دي او لا هم هغه پروژې سي د پلان کې وي، لا د اعلان کړي وي، لا په ټوله کې د حکومت د غزنی لپاره له جګړې وس اعلان کړي وي، هغه نه دي پلي سوي.
که څه هم چې ډېره ژمنې لا هم نیمګړې پاتې او پر ځینو یې لا سره کار نه دی پیل سوی، نو د غزنی والي وحید الله کلیم زای وایي ژمنې په یوه ورځ نه تر سره کیږي. ازادي راډیو ته وویل څو ځله حیاتان راغلي دي، هر ژمنه چې دلته سوی تر کار لاندې ده.
هر هغه تعهدات چې دلته شوي دي هغه ټول تر کار لاندې دي. مکرر هم دوه درې ځله دي د پیګری د فاره دلته حیاتونه راغلي دي. په هر برخه کې چې کوم تعهدات او وعده د غزنی ولسونو ته جلالت مآب رئیس جمهور کړي زیاتره عملي شوي دي. هغه چې پاتې دي هغه هم تر کار لاندې دي، ان شاء الله په خپل وخت باندې به عملي کیږي.
کله چې د تیر میلادي کال په اګست میاشت کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څو لورو څخه وسلوال بریدونه وکړل او په سلګونو کسانو توپی کې مرګ ژوبله واوښته، سوونه مارکیټونه، دوکانونه او کورونه ړنګ او وسوځول سول.
مخکې تر دې چې وردګ ولایت ته ولاړ سو، میدان وردګ ولایت او هلته د پوځي عملیاتو په اړه رپورټ واوري. په یاد ولرئ چې په دې خپرونه کې وروسته تر څلور نیم بجو وروسته د ښځو ځانګړی پروګرام، د رونیس پروګرام او د ګوړیا چار تنظی پروګرام درو. نو دا دوه پروګرامونه حتما سره واوري. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د میدان وردګو په ولایت کې د پوځي عملیاتو د چټکتیا خبر ورکوي. د چارواکو په حواله وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو کې یو شمېر بهرني وسلوال هم په پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي، خو وسلوالو طالبانو دا ادعاوې رد کړې دي. د شرافت رپورټ په پکړه واورو.
د میدان وردګو ولایت سیمه ییز چارواکي وایي دغه عملیات یې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالۍ کې ترسره کړي. د دغه ولایت امنیه قومندان محمد ویسی میمی ازادي راډیو ته ویل چې د یادو عملیاتو پر مهال 300 وسلوال طالبانو وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. نوموړي وایي په یادو وژل شوو وسلوالو طالبانو کې د دې لوړ پوړي مشران هم شامل دي.
دی ولایت دی ډیر سخت تلفات خوړلی، تقریبا دا درو مېش کې 300 نفر د دښمن طرفات په میدان وردګ ولایت کې، چا چې سلسل نفر د تلفات دا عملیاتونه مکنی عملیاتونه او هوایي عملیاتونه دي.
کومندان وایي د یادو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو لیزرداره کې ته حمله منځ وړي او دغه راز لاس بهرني وسلوال هم وژلي. او په خبره کې په وژل سو بهرنیانو کې د دې کومندان د ابو زوپه په نامه هم وژل سوی چې د سعودي عربستان اوسیدونکي دي. نوموړي زیاتوي چې یادو بهرنیانو په دایمیرداد او جغتو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته په ماین او موټر بم جوړونه کې زده کړې ورکولې. کومندان وایي د دې عملیات هم د اوس هم په جلریز او سیدآباد ولسوالۍ کې روان دي. نوموړي وایي چې تېره ورځ یې د دغه ولایت په سیدآباد ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې د دغه ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو والي په نامه د حمزه هم وژلې. دوی وایي دغه معلومات تر اوسه پورې تایید شوي نه دي او غیر رسمي سرچینو ورکړي. سیمیمی وایي چې د یادو عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله وشتي، خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی. نوموړي د افغان سرتیرو کره شمېر یاد نه کړي. په ورته وخت کې بیا د ولایتي شورا مسؤلین وایي چې د افغان پوځیانو یادو عملیاتو کومه پایله نه ده ورکړې. د یاد ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک ازادي راډیو ته وویل چې دغلته افغان پوځیان د دې پر ځای چې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کړي، خپل سیمې وسلوالو طالبانو ته خوشي کوي.
دغه کومه ساحو کې چې مخکې د ملي اردو پوستې وې دا هم را وروسته شوي دي. تقریبا په دې لنډو شپو کې د ملي اردو د څو بیسونه د جلیز په ولسوالۍ کې دا هم پرېښودل. هغه پوستې سره چې د تامین کو، تاسیس کو، بیرته جوړې کو، فعالی کو، ولې برعکس موږ سره ډېرې سیمې له لاس اوار کړلې او طالبانو سره چې د اکثریت سیمو کې سره چې د حضور ډېر سوی ده، د عملیاتې ډېر سوي دي.
هاخوا بیا د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد د افغان چارواکو هغه اداوي ردوي چې ګڼې په تیرو دریو میاشتو کې 300 وسلوال طالبان وژل شوي وي. نوموړي د دغه عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ټپي کېده او وژل کېده تاییدوي، خو وایي چې شمېر یې ډېر کم دی. زبی الله مجاهد هغه خبرې هم رد کړې چې ګڼې د یاد ولایت والي دي وژل شوي وي او یا دې هم له دوی سره بهرني وسلوال مرسته کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسنزی له کندهار لیکلي، طالبان حاضر دي چې سوله وکړي خو امریکا بې باوره ده. مخامخ یو څه او د پردې شاته بل څه. ښه بېلګه یې د ایران سره تړون یادولای سو. فضل کریم درویش له پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه لیکلي، د امریکایي ځواکونو وتل به اوربند او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. پژواک له کونړه لیکلي، وسلوال طالبان وحشي مفکوره لري او سولې او اوربند ته هیڅ ډول ژمنتیا نه لري. هیلمند له کابل له لیکلي، وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د دوه مخي پالیسۍ یو محصول دی. یو بل اوریدونکی چې دلته یې دقیق نوم نه دی لیکل سوی وایي چې کچیری د هیلمند یو اوریدونکی دی لیکي چې مزرت غواړم که تاسې خپل نومونه سمونه لیکئ، لوستل یې ډېر ګران وي. دی لیکي چې د افغانستان حکومت باید په هر ډول خبرو کې ګډون ولري، ځکه دا حکومت د افغانستان د خلکو استازی حکومت دی، نه یوه وسلواله ډله. او عبدالله بارکزی د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي بین الافغاني خبرې اوربند او عمومي سوله زموږ ملي ارمان دی. د جرمني او قطر څخه مننه کوو چې د سولې په پروسه کې همکاري کوي. اوریدونکو کله چې د ازادي راډیو څخه ستاسې نظرونه خپریږي نو باید تاسې پوه سئ چې په دې کې د ازادي راډیو بې طرفه ده، یعنی موږ نظر نه لرو، دا کومې خبرې چې تاسې لیکلي درته لولو او تر همدغه ځایه پورې وي. اوس به ورسو نوریاس نوري د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوری ریاست وای په قطر کې د راتلونکو بین الافغانی خبرو په اړه ورسره معلومات نه دي شریک شوی او نه هم د ګډونوالو په اړه معلومات لري. دا خبره د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی نن په افغانستان کې نن په کابل کې وبخې په یو خبری غونډه کې وکړه. هغه صدیقی دا ونه ویل چې آیا د حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي کنه، خو تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتسل ویلي و چې په قطر کې راتلونکو بین الافغانی خبرې به چې ګډونوال به په انفرادي توګه پکې برخه اخلی په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره یو مهم فرصت وي او جرمني هم هیله مند دی چې دغه خبرې د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ باور رامنځته کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یو نامه په کابل کې د طالبانو پرونی برید وغنده او ویل دا برید ښیي چې عاملان د ملکي وګړو ژوند ته هیڅ پاملرنه نه کوي. پرون په کابل کې په خونړي برید کې له 110 زیات ملکي وګړي ټپیان شول چې اکثریت هم د یو ښوونځي زده کوونکي او شاوخوا 50 زده کوونکي په دې حمله کې ټپیان شوي دي. ورسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې پر بنسټ له ټاکل شوي اندازې د زیاتو یورانیمو د غنی کولو اعلان وکړل، د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل ایران له اور سره لوبې کوي. د جنوبي کوریا ولسمشر د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ وروستۍ کتنه چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوله کې ترسره کړه د هیوادونو ترمنځ د دښمنیو لپاره پای وبلله. اوکراین وایي 213 د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بیلتون پالو سره په نښته کې وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي.
او اوس خان محمد سین سپورتي خبرونه وایي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ الف ملي ټیم بنگلاديش ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلامیې له مخې د هیواد د کرکټ د الف ټیم د تېرې ورځې په سهار د 2 ورځنیو او 15 ورځنیو سیالیو په هدف بنگلاديش ته لاړ. د دغه اعلامیې له مخې د افغانستان کرکټ بورډ په دې وروستیو کې د الف د ټیم د انتخابولو لپاره بیلابیل پروګرامونه ترتیب کړي چې د دغه اوږدې پروسې وروسته د بنگلاديش د الف د ټیم پر وړاندې سیالیو ته انتخاب شو. دغه سیالۍ به د رواني میلادي میاشتې په 15 پیل او د همدې میاشتې تر 29 به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي پرونی ځانوژون کې حملې دغه بنسټ ته شاوخوا $2 میلیون زیان رسولی دی. د دغه فدراسیون د خپرونو مسؤول شفیع شاداب نن ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د یاد فدراسیون ټول ورزشي فعالیتونه ودرېدلي دي. د موبایل د فوټبال د فدراسیون بیا رغونه ډیر وخت غواړي او کېدای شي 2 میاشتې ونیسي. ښاغلی شاداب دا هم وویل د حکومت او فیفا له لورې به فدراسیون ته د زیانونو د ارزونې وروسته د بیا رغونې کارونه پیل شي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د بنگلاديش او هندوستان ترمنځ لوبه روان ده. هندي لوبډله که څه هم د دغه سیالیو بل پړاو ته نږدې شوې، خو که بنگلاديش مات کړ نو نیمایي پای لوبې ته تګ حتمی کیږي. د بنگلاديش لپاره هم د نن ورځې د سیالۍ ګټل حیاتي ارزښت لري، ځکه په دې سره بل پړاو ته نږدې کیږي. دا د کرکټ په روانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو اتم سیالي ده. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې سریلانکا ویست انډیز ته ماتې ورکړه. سبا انګلستان او نیوزیلند او بل سبا یعنې د پنجشنبې په ورځ افغانستان او ویست انډیز یو د بل پر وړاندې سیالۍ کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسې که د کرکټ علاقمندان یاست تاسی زموږ پر ویب پاڼه باندې د کرکټ ټول خبرونه کتلای سئ او پر ټویټر او فیسبوک باندې د نورو خلکو سره هم شریکولای سئ. د ازادي راډیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لرئ، ازادي راډیو .com. پر دغه ویب پاڼه باندې تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو د نن ورځې ویډیوي رپورټ وګورئ چې په پوري محمود خان کې د پروني حملې څخه وروسته وضعیت ته کتنه پکې شوې ده. پرون په پوري محمود خان سیمه کې په حمله کې ګڼ شمېر کسان ووژل او زخمیان شول. د افغانستان د حکومتي ادارو لخوا د مړو زخمیانو زدو نقیز ارقام خپریږي، خو د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي چې 150 د ښوونځي زده کوونکي ماشومان په دغه حمله کې زخمیان شوي وو. ازادي راډیو ټکی کام ته ورسه یو د ویډیوګانو په برخه کې دغه ویډیوي رپورت هم تاسو وګورئ. او هلته یو پټاسته چې د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په نوم ده، دغه پټه باندې که تاسو کلیک وکړئ تاسو بیا هغه مشخص ځای ته ورولي چې د کرکټ د خبرونو لپاره ځانګړی سوی دی. د هغه ځای به تاسو د کرکټ خبرونه کتلای او لوستلای سئ. اوس ورځو دوه اونیز پروګرامونه لرو. اول به د ښځو پروګرام، بیا به طنزي پروګرام ګوړی اچار.
نیمه نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلاس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر مستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینو
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه مې ومنئ. دا ونې د نیمې نړۍ په خبرونه کې د پوهاندوی ډاکټر زرغونی زیور رښتین پښوند هڅو او کار در سره غیګو. هغه دمګړې د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې د لیسانس، ماسټري او ډاکټرا محصلانو ته تدریس کوي.
لوړیز دا کې موسم اسکو کې مونږ سره یو ځای کړی دی.
ډاکټر صاحب زرغونی د پښتو ژبې د ګرامر استاد ده.
د استاد یو ځانګړنه دا ده چې د خپل ولس هغه ملنګ ده چې سانی په دې وس وخت کې نشته.
زه په خپل مور باندې ویاړم او ما د پاره ډیر د ویاړ.
نو موړې څنګه د غزای تر رسیدلې زده کړې په کوم شرایط او چیرته کړې او څنګه یې د ژوند له ستونزو سره مبارزه کړې؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی چې په دې راپور کې د پوهندوی ډاکټر زرغونی زیور سره د مرکې ترڅنګ د هغې له همکارانو د ننګرهار پوهنتون له رئیس، د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي د مشر، دا نوموړی د محصلانو او د کورنۍ لغړو سره خبرې کړې دي.
پوهان وایي هغه ښځه چې د کتاب په لوستلو یې روحي حالت ښه کیږي تر ټولو پیاوړې ده. د نیمې نړۍ خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر له 4:30 وروسته او بیا ځلې د جمعې په ورځ له 8:30 وروسته اوریدلی شي.
په افغانستان کې د هغو ښځو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري او خلکو ته یې ګټه رسیږي، خو هغه میرمنې چې په علمي او تحصیلي برخه کې فعالې دي کارونه یې ځکه مثمر تمام شوي چې د ټولنې زیاته برخه کسان ترې اغېزمن شوي دي. یوه له همدغو میرمنو څخه پوهندوی ډاکټر زرغونه رښتین زیور ده چې دمګړۍ د کابل او ننګرهار په پوهنتونونو کې د پښتو ادبیاتو په برخه کې تدریس کوي. نو موړی وای شاوخوا 45 کاله یې په دې پوهنتونونو کې تدریس کړی دی، خو اوس چې متقاعد هم ده له دندې لاس نه دی اخیستی. هغه اړه ده هر ورځ له خپل کوره تر پوهنتونه ټیکسي موټر ونیسي او دندې ته ولاړ شي. مونږ هم یوه ورځ له هغې سره په هغې ټیکسي کې ولاړو چې دا یې پوهنتون ته رسوله. استاد مونږ ولې دل چې تاسو ټاکسي ونیوله او پانتون ته ځیا؟ آیا دا کار درته سخت نه ښکاریږي هر ورځ د ټاکسي نیول او بیا په وخت پانتون ته رسیدل؟
د یو هدف لپاره هر کار چې سخت مې بیا سړی ته آسان وي، خو مونږ لپاره یوه ستونزه یا یو مشکل دا دی چې لارې اکثریه بندې او مونږ کوشش کوو چې په وخت باندې خپل وظیفې ته یا درس ته ورسیږو.
نو موړې لومړنۍ ښځه ده چې په پښتو ادبیاتو کې دکترا واخیسته او د کابل په پوهنتون که دا استاد پتوګه په دنده وګمارل شو.
ګرامرونه چې ما د معاصر ګرامر
استاد جزاده پښتنه مهرباني اغل زیور وای لمړیو کې هله درلوده چې د تپ په هنځای ولولي خود پلار په غوښتنې پښتو ادبیات ورکړل. د هغې په خبره په کابل پوهنتون کې تر لسانس زده کړو وروسته یې ماسټري او دکتورا په پخوانی شوروي یا روسیه کې کړې ده. د دې په وینا په لومړیو کې ځینې ستونزې د دې سبب شوې چې کابل پوهنتون دا د استاد په توګه ونه مني، خو وروسته له دریو کلونو تدریس یې رسمي دنده پیل کړه.
لسانس دوره خو مې کابل پوهنتون کې ترلاسه کړه او د هغې نه وروسته ماستری او دکترا مې په هغه وخت شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې خپل لوړ زده کړو ته ادامه ورکړله او هلته مې دکترا او ماستری ترلاسه کړه. خو خیر دلته پوهنتون کې د مقررۍ مسایلو یو څه ستونزې وې، د خو د افغانستان مسایل دي. زه یوازینۍ ښځینه استاذه وم چې دلته راغلم. دلته هاکساریا وم، نه غوښته چې یو ښځه دلته په پښتو څانګه کې استاده شي.
ډاکټر زرغونه وایي په افغانستان کې د مجاهدینو او طالبانو په دوره کې شاوخوا لس کاله دندې لري پاتې شوه، خو دې پخه په پخه ونه ډوله، بلکې د خپلو ګاونډیانو ځوان انجونې راټولې کړې او هغوی ته یې د بېلابېلو مضامینو تدریس وکړ.
شاوخوا دا د ګاونډیانو پوهنتون په فامیلیو کې اکثره د دوی د لورګانې وې، د استادانو هغه به مې راټولې کړلې. دوی ته به مې په کور کې تدریس کولو، مثلا ځینې مسایل به مې ورسره شریکول، ځینې کتابونه، ځینې آثار چې وو زما د پلار و یا د ډاکټر صاحب دغه اثر و هغه مې ډېر ایډیټ کړل، د چاپ لپاره مې تیار کړل.
پوهندوی زیوار شاوخوا څلور لسیزې په کابل پوهنتون کې تدریس وکړ، خو بلاخره په 1395 لمریز کال کې تقاعد شوه. هغه تر تقاعد کېدو وروسته هم تدریس پرې نه خوت. نوموړي وایي دا کار یې ځکه وکړ چې کله تقاعد شوه نو د ماسټرۍ برخې محصلان بې برخلیکه پاتې کېدل، نو ځکه یې پرته له حق الزمي هم تدریس کولو ته زړه ښه کړ.
پوهنتون استادان تقاعد شو، ځینې د ډیپارټمنټ ضرورتونه وو. مثلا زما په لیول دلته په څانګه کې استاد نه و، نو ما وی چې د محصلین بیچارهګان بې سرنوشته پاتې کېږي. دا د ماسترۍ څانګه سقوط کوي. لیسانس خو خیر د نورو استادان شته ډېر دي، اما د ماسترۍ هغه چې زم کارونه کوم بل یو بل استاد و هغه هم تقاعد شو. نو ما لغم ونه کې زم ونه کوم بیا دوی ته به درس څوک ورکوي. نو بس ما استادانو په مخ کې مجمنه وکړله چې که خو زما یی کنه زه خپله شخصا ژمنه کومه چې مسئله کې به زه فری درس ورکومه، ځکه چې باید محصلین درس نه د تدریس نه محروم نشي.
د ډاکټر زرغونی یو تن محصل او د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت وایي د استاد زرغونی د تدریس میتود یې ځکه خوښ و چې دی هڅه کوله درسونه عملي بڼې ته واړوي او ټول محصلان د درسونو په تشریح کولو کې ونډه ولري.
ډاکټر زرغونی هم لسانس دورکې هم په ماستری دورکې د ما استاد په تسوی، نو دغې لپاره د استاد میتود ما پر دې خو خلوص کله به سنف ترغله له سنف کې دی. عموما شاګردانو باندې کوم ورځ درس به وي، د ګرامر درس، نو ګرامر د درس به په غلطی جملې به جوړ کړي، مثلا به ترکیب اضافي او یا توصیفي ترکیب او یا مثلا د پښتو جملې جوړښتو یا به مثلا په ځینو جملو کې به اعداد او دا شان استعمال شي او غلطی جملې به راول د صحیح کړي. شاګردان به خپل لګیا او یا به تختیه ته یو کس جګول، نو هغه په دغه ډول میتود باندې تکرار ډیر خراتل له شاګردانو په ذهنونو کې به دا جملې ډیر ښه پاتې کېدلې.
د کابل پوهنتون استاد عبد الله وهاب کامال بیا وایي په پښتو ادبیاتو کې د ډاکټر زرغونی سانی نه پیدا کیږي.
استاد نه یوازې دا چې زمنګ د علمي او فرهنګي ډګر یو اتل ده، د دې ترڅنګ یو مور ده، د یو ډېری مهرباني مور په توګه باندې د خپل شاګردانو سره، د خپل همکارانو سره او د ټولنې د نورو غړو سره برخورد لري. د استاد یو ځانګړنه دا ده چې استاد د خپل ژبې، د خپل قام، د خپل ولس هغه ملنګ ده چې ثانی په دې وسو کې نشته. استاد یو د هغه مېرمنو نه ده چې د ژوند تر وروستۍ سلګۍ د خپل خاوند هغه سي خدمت وکړو چې هیڅ مېرمن به د خپل خاوند سره ونه کی.
په هندوی ډاکټر زرغونه اړه د هر اونۍ په خاري موټرونو کې تر ننګرهار ولایت هم ولاړ شي. نوموړی وای دا کار زکه کوي چې په اونۍ کې دوه ورځې د ننګرهار په هنتون ماسترۍ محصلانو ته تدریس کوي.
هلته زه یوازې اوسېږم، مالته په هنتون کې کورونه دي، هماغه پخوانی کور چې مونږ دی هماغې کې اوس هم اوسېږم. چې لاړه شم شپه هلته وکړمه یا دوه شپې هلته وکړمه بیا راځم، نو هفتې آخر کې هلته ځم، هفتې شروع کې دلته یم. بس دغلته بل محمود خان ته ووځم د کور نه، او هلته په یو لاینی موټر کې کښېنم، مخې ته سیټ نیسم او ځان رسوم.
د ننګرهار پوهنتون رئیس ډاکټر پوهنمال یحیا فهیم وایي د پښتو ادبیاتو په څانګه کې د استاد زرغونې ځانګړتیا دا ده چې په وخت پوهنتون ته را رسیږي.
ما چې د استاد په رابطه باندې د پوهنتون د ماسترۍ برنامې د محصلینو نه پوښتنه کړې ده، باور وکړي چې د استاد د درس په رابطه باندې، د استاد د اجتماعي برخورد په رابطه باندې، د استاد د هغې وطن پالنې او مینې په رابطه باندې چې د وطن سره لري، د خپل ژبې سره لري، د خپل کلتور او فرهنګ سره لري، خاص استثنایی ځانګړنې موجود وي، هغوی ترنه ډېر راضي دي. کله چې قدرمن استاد ته کوم مشکل پیدا کیږي او نشي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي ان ټایم، نو خپل محصلینو ته بیا پیغام ورکوي، بیا په بل هفته کې کوشش کوي چې ماغه کوریکولم ماغه ټاپک چې پاتې دی هغه تدریس ورکړي خپل محصلینو.
استاد زرغونه دوه لونې لري چې یو یې په پښتو ادبیاتو کې ماسټری لري او په امریکا کې ژوند کوي، او بل یې د طب پوهنځي څخه فارغ ده چې د افغانستان په عامې روغتیا وزارت کې د مالی او اداري چارو مرستیال ده. دا وایي د افغانستان په سختو حالاتو او هغه وخت چې په کابل پوهنتون راکټونه ورېدل، دې هڅه کړې ده چې د لونو زده کړې نیمګړې پاتې نشي او یو ځای ته ورسیږي. د عامې روغتیا وزارت مرستیاله او د ډاکټر زرغونې لور ماموسی زیوار وایي ویاړي چې مور یې په علمي برخه کې ګڼ ځوانان او ښځې روزلي دي.
زه چې ګورم خپله مور یو خاص علاقه ده د خپل مسلک شاګردان ته، خپل محصلین چې دي استاده ته، او همدارنګ خپل اکیډمیک ژوند ته لري، ځکه هر سهار چې خوانتون ته ځي او مازیګر بیرته راځي سره د سونه ستړیا او ستومانی، اما بیا هم چې زه ګورم د یو څو دقو نه وروسته لږ شاندې استراحت نه، بیا د خپل هغه کاري میز چې دی هغې شاته ناست وي، او یا به څه لولي او یا به څه لیکي. نو چې ما به کتل چې دا په دې عمر کې دا دونه کار کوي، نو دا زه دې ته تشویقولم چې زه دا چې دې عمر کې کار کوي نو زه باید د دې نه دوه چنده وکړم. اما زه چې ګورم بیا هم زمانه مخکې
پوهندوی زرغونه وای په کورنی ژوند کې هیڅکله هم ستونزو ته اجازه نه ورکړي چې د ژوند چارې ټکنۍ کړي، خو دا چې د پښتو ادبیاتو په برخه کې کوم آثار لیکلي او په څه نمونه یې خپاره کړي دي نوموړي پاړه وای.
پښتو ګرامر کې د نحوې برخه چا کار پکې نه وکړي او دومره زیات څېړنه او تحقیق پکې نه وشوي، دغه کتاب ما زما البته مهم اثر دی. او غیر د هغې نه کوم مزامین چې ما درس ورکولو د هغې دپاره مې لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. د پښتو صرف یا مورفولوژي برخه کې مې کتاب لیکلی دی د تدریس دپاره، همدارنګه د لغت پوهنې دپاره مې یو کتاب لیکلی، البته ګستناد په شکل باندې. نو هغه موضوعات بیخي ډېر شاید چې په ساعتونو ساعتونو هغه خلاص نه شي. زه یو خبره کوم چې څومره کار چې ما کړی دی بیا هم زه قانع نه یم.
د کابل پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي رئیس پوهنمال ډاکټر محمد اسلم نسیمی وایي د کابل پوهنتون د ماسترۍ او دکترا زده کړو په برخه کې تجربه لرونکو استادانو ته زیاته اړتیا ده، نو ځکه دوی د لوړو زده کړو وزارت ته یو مکتوب لیکلی چې هغو استادانو ته حق الزمه وټاکي چې تقاعد شوي خو بیا هم په کابل پوهنتون کې محصلانو ته تدریس کوي.
موږ د لوړو زده کړو وزارت ته د مکتوب له لارې دا وړاندیز کړی چې دغو استادانو ته حق الزحمه ما شو ټاکي. خوشبیني شته چې دا موضوع ومنل شي او دوی ته به د بالمقطه قراردادونو په اساس حق الزحمه ټاکل کیږي.
ډاکټر زرغونه وایي جنگ او جګړه یې کله هم مخه نشي ډب کولی، نو ځکه د افغانستان په سختو حالاتو کې یې هم دنده مخته وړي او له وطنه نه ده وتلی.
درنو اوریدونکو، پوهان وایي لوڼې مو ښوونځي ته ولیږئ، لوړې زده کړې پرې وکړئ ترڅو په راتلونکي کې علمي قدرونه شي او د ټولنې وګړي د ښېرازۍ لورې ته بدرګه کړي. په دې سره د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همایون هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
جنگ زارا چیدا اسے میں بدی سی گی.
دی واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي
د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپل روان دی
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا
خوږو اوریدونکو سلام خدای مو له بلا ولري لره د توتو وخت دی د توتو میلی وکړی چې سات مو تیر شي او لژوند خوان واخلی خو پام کوئ چې ډاکټر او روغتون ته اړ نشئ نو ځکه توت او نور میوي خامې او چټلې ما خوري د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو کی واوري ل ډیرو خبرو به خبر شي
او سم پامو کې لاندو خبرونو ته نتاقان
مشاوره کلدارا
او مشاور خان دلری
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای
افغانستان لخکته خو لومړی درجه ناامن هیواد دی
د متارزو نمایي خزینه کاندیدانو خیمه ټولې شوې او متارزې کاندیدانې په ډاګ پاتې شوې
او چارواکی د ماستری درسونو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي د خبرونو توصیل
د مشاور د مشاورانو شمار مستوفی هم نشي کولای در په دراجانس خبره کوي چې لام دی عمله د مشاور د مشاوریت تشکیل د وزارت حتی پورته شوی دی خبر زیاتوي چې د مشاور ټول بیکاره خپل خپلوان انډیوالان او آشنایان د مشاور د مشاورینو او کارپوهانو په حیث په نوموړي مشاوریت کې مقرر او مزی کوي ویل کیږي چې د مشاور ټول مشاورین او کارپوهان حیران پاتې دي چې مشاور صاحب ته څه مشوره ورکړي خو زړه یې په دې ډاډه دی چې دوی هسې هم د مشورو لپاره نه بلکې د ډالري تنخواګانو د اخیستلو لپاره مقرر کړي دي همدارنګه بل دوی څخه د انتخاباتو په وخت د کمپاینرانو په حیث هم کار واخیستل شي
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې افغانستان له خطه خوا لومړی درجه ناامن هیواد اعلان شو خبر زیاتوي چې له دې مخکې په اداري فساد کې هم له خطه خوا لومړی درجه هیواد اعلان شوی و دا پرله پسې درجې دي چې نړیوالې تحقیقي ادارې افغانستان ته ورکوي
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د نیمو متارزو خزینه کاندیدانو خیمې ټولې او دوی خواران په ډاګ پاتې شوې خبر زیاتوي چې د متارزو کاندیدانو نیمو یې له حکومت سره له جوړجاړي وروسته خیمې پرېښودې او د نویو موقفونو لاسته راوړلو ته ځان برابروي خو هغه نیمې خواران چې پاتې شوې خیمې ترې ټولې او یوړل شوې با خبر منابع وایي چې او زیاتره متارزین د دې لپاره خیمې دروي چې حکومت اور جذب او ښه موقفونه ورکړي خو دا کار هر متارز نشي کولای او زیات مهارت غواړي نو ځکه نیم په ډاګ پاتې شي
او روسای خبر وایي چې چارواکي د پوهنځي او د ماستری درسونو ویلو ته د پیریانو خولۍ په سر کوي خبر زیاتوي چې له همدې عمله د هغو ټولګیوال هغوی د درس ویلو په وخت نشي لیدلی او چې کله یې د فراغت په وخت وویني نو ټول حیران پاتې شي چې چارواکي ټولګیوال و خو لیدلی نشوه د تحصیلي چارو کارپوهان وایي چې او زیاتره پیسه دار او چارواکي د لوړو زده کړو لپاره د درس په وخت د پیریانو خولۍ په سر کوي چې څوک یې ونه ویني. له همدې امله یو ډیر شمیر پیسه داران او چارواکي لیسانس، ماستری او دکتورا اخلي خو څوک یې لیدلی نشي. دا چې د پیریانو خولۍ له کومه کوي لا معلومه نه ده. خبرونه خلاص.
اوس دغه برک شیرم واور
مونگا خانه نلرو، مونگ ماهرین او کارپوهان نلرو، هنرمندان نلرو او خدمتگاران نلرو. خدمتگاران نلرو زکا چې دغه درجو ته هر یو ورسیږي تختی او بل هیواتا هلتا پنا واڑی، هلتا پنا واڑی، هلتا پنا واڑی. وای بهر کی اوسم پوروپا یا امریکا کی ژوند کرم او هلتا هر تشت دی او هلتا کرمای شونا او هلتا کرمای شونا او هلتا کرمای شونا او دا سلار شی څو وخت وروسته حل شي هلته نه هنر پاتې شي، نه هنر پاتې شي، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی، نه مهارت او خانی. نو ځکه مونږه خانان نه لرو، نو ځکه مونږه خانان نه لرو، مونږ ماهرین او کارپوهان نه لرو، هنرمندان نه لرو او خدمتګاران نه لرو. خدمتګاران نه لرو، خدمتګاران
په خو به چې څوک چورلمان ته کامیابیدل نو مطالعه به یې کوله او خپل معلومات به یې زیاتول چې د خبرو او کار په وخت ترې استفاده وکړي، تر څو څوک ونه وایي چې معلومات نه لري او په څه نه پوهیږي. خو اوس چې کامیاب شي لومړی رسمي ورزشونه زده کوي چې د جنگ په وخت ترې ګټه واخلي، لکه داسې
هغه د ما وطنی غیږې او څاپېړې هیڅ په درد نه خوري، باید اوسني عصري تخنیکونه زده کړم که نه د خلکو په کور کې له خپل حق نه هم دفاع نه شم کولی.
دا څنګه له ځان سره غږېږې؟ خیریت خو به وي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو.
په دې چورت کې وم چې یو څو رزمي تخنیکونه زده کړم.
خدای دې خیر کړي، لکه چې ورزش ته مخه کړې او کده شورا د دفاعي چارو کمیسون رئیس ټاکل شوی.
نه رئیس خو نه هم ټاکل شوی، لیکن د رزمي تخنیکونو د زده کولو ضرورت احساسوم.
نو کوم ډول ورزش ته زړه کیږي؟
نه پوهیږم، خو باید داسې تخنیکونه وي چې هم دفاع وکولای شم او هم حمله.
کراټه او کامفوتوا دغه ډول ورزش دی چې هم حمله ده پکې او هم دفاع.
خو زه وایم داسې تخنیکونه وي چې له وسلې نه هم پکې کار واخیستل شي. اوس د خلکو د کور هغه پخواني جنګونه نه دي چې د پیپسي او د اوبو په بوتلونو سره ویشتل، اوس له ګرمو وسلو ګټه پکې اخیستل کیږي، لکه چاړه، سټک او داسې نور.
نو چې دغه سیده بیا شمشیربازي زده کا؟
په ښار کې د شمشیربازي کلبونه شته؟
هو حتما به وي، کنه نو بیا د څه وخت لپاره چین ته لاړ شه، هلته به سټیک فایټنګ زده کې.
هغه څه شی ده؟
په لکړو جګړه کول.
رښتیا دې وویل والا، باید چین یا کوریا ته ولاړ شم او شمشیربازي زده کړم، خو خدای دې وکړي چې د نورو وکیلانو ورته پام نشي.
نه هغوی لا تر اوسه هم دا وطني تخنیکونه کاروي.
زویا ستړی مسې، شکر چې په خیر راغلې.
خیر وسې مورې، څه حال مو ده؟
خیو زویا. لالا سلام، ستړی مشی، بخیر راغلی.
وعلیکم سلام خوری، خیر ویسی، څنګه یې؟
خیم لالا، ته څنګه یې؟ سفر دې څنګه و؟
خیم خو والا خطر سو.
شمشیر بازی دې زده کړه؟
او اوس چې دوه وګدې چړې یا دوه پیچکشونه را سره وي، دا ټول چورلوان هم نشي راته ټینګېدلای. داسې جنگی تخنیکونه مې زده کړي دي.
نو چړې یا پیچکشونه به څنګه تالار ته یوسې؟
دا چال مې هم زده کړه. د دې شیانو د تیرولو لپاره مې اوږدې موزې اخیستې دي او چړې او پیچکشونه په موزو کې تیروم.
نو لالا چې لاړ شي څوک ریاست نشي درڅخه نیولی، هیڅ ځان کاندیداوه مه، په زور د ریاست څوکۍ ونیسه او پیکینه.
زویا چې څوک ژوبل نه کې.
نه مورې، چې څوکۍ مې ونیوله بیا چاړه او پیچکش په میزخانه کېږدم. څه وکړم، د چورلمان همدا رواج دی نو.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر، برای افغان پور، هارون گلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی، حیا اوریاخیل او زه یاسمین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.